درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن سه شنبه د خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په فایل کې د دې سات خبرونه واوري. ملګرو ملتو د جمعې په ورځ پر جرمني د افغانانو د استلو په خاطر نیوکه وکړه. ملګرو ملتو د انتقاد وروسته له هغه وکړ چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرندنت اعلان وکړ چې پلان لري له طالبانو سره مستقیمي خبري وکړي څو د افغانانو شړل ممکن شي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د لوی کمشنري استاذ راوینا شمداسانی د ملګرو ملتو په یو خبري ناسته کې وویل افغانستان ته د خلکو بیرته ستنول مناسب نه دي. زموږ دفتر لا هم د بشري حقوقو د دوامدارو سرغړونو استاد راټول دي. په ځانګړي ډول د ښځو او جنو د حقوقو سرغړونه چې اغیزمنې شوي، غلي کړل شوي، له کار، تعلیم او د تګ راتګ له ازادۍ محروم شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنري استازي عرفات جمال له هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په زوره له خپلو خاورو ونه باسي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنري ویلي چې سږ کال تر دې دمه تر 1,400,000 زیات کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې ډیری په زور شړل شوي دي. د ادارې خبرداري ورکړې چې له دې عمله د بشري ناورین کچه نوره هم ژوره شوي، ځکه منابع ورستر بله کمی شي. د ملګرو ملتو د لوی کمشنري په وینا بیرته ستنو شویو کډوالو چې لویه برخه یې له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ګرځېدلې، د افغانستان پر زیانمن شویو زیربناو له حده زیات فشار راوړی دی او بشري اړتیاوې یې ډېرې کړې دي. په داسې حال کې چې نړیواله مرسته هم کمه شوې ده. ملګرو ملتو ویلي د راستنېدونکو کسانو د پراخ شمېر یو بشري بیړنۍ حالت رامنځته کړی دی. دغه اداره وایي ډېرو هغو کسانو چې افغانستان ته ستانه شوي د چاپو، نیونو او په سختو شرایطو کې د ایستلو له امله روحي صدمه لیدلې ده. ځینې شکایت کوي چې تر ایستل کېدو مخکې له خپلو کورنیو بیل شوي او شتمنۍ ترې اخیستل شوي دي. د ښځو خلاف د تبعیض د پایته رسولو لپاره د ملګرو ملتو کمیټې پرون دوشنبه د افغانستان، بوتسوانا، چاد، فیجی، آیرلند، مکسیکو، سان مارینو، د سلیمان ټاپوګانو او توالو د وضعیت له ارزولو وروسته د دغو هیوادونو په اړه خپلې موندنې خپرې کړې. په دې موندنو کې د هر هیواد د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د پلي کولو مثبت اړخونه د کمیټې اصلي اندېښنې او سپارښتنې شاملې دي. کمیټې د افغانستان په اړه په ځانګړي ډول د زنا په تورونو، د ښځو د منظمې شکنجې او ناوړه چلند او همداراز له زده کړو څخه د نجونو د دوامداره محرومیت له امله ژوره اندېښنه ښکاره کړه. کمیټې واورېدل چې شاوخوا اته اویا سلنه نجونې اوس له زده کړو، کار یا حرفوي روزنې بې برخې دي چې له امله یې د ماشومانو ودونه او بېوزلي زیاته شوې ده. په داسې حال کې چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې په زیاتېدو دي، د روسیې د ګرځندوی شرکتونو افغانستان ته د سفر نوي پکیجونه اعلان کړي دي چې د یوې اونۍ سفر پر شاوخوا $3,000 وړاندې کوي. د روسیې رسنیو پرون دوشنبه راپور ورکړ چې دا اعلانونه په وروستیو ورځو کې د روسیې پر انټرنیټي پلیټ فارمونو خپره شوي او د ټیلیګرام د شات خبری کانال پر اساس لومړۍ ډله مسافر به شاید روانې جولای میاشتې په منځویو کې سفر پیل کړي. دغه پکیجونه چې بیه یې 215,000 روبل یعنی شاوخوا $3,000 ده، د روسیه او طالبانو ترمنځ د تولیدونکو اړیکو په ترڅ کې وړاندې شوي دي. تیرونه روسیه لومړی هیواد شو چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپیژنده. د پیژندنې تر اعلان وروسته روسیه له طالبانو سره په بیلابیلو برخو لکه انرژي، کرنې، ترانسپورت او نورو برخو کې د همکارۍ پلانونه اعلان کړل. سره لدی چې پر طالبانو نړیوال بندیزونه لا هم دوام لري، دواړو لورو د سوداګرۍ د پراخولو او پانګونې د فرصتونو په اړه هم خبرې کړې دي. او د امریکا حکومت سوریې هیئت تحریر شام د خپلو بهرنیو ترهګرو سازمانونو له لیست څخه وویست. د ډونالد ټرمپ د حکومت له لوري د دې ګام پورته کېده شاید د سوریې له نوي حکومت سره د پراخې همکارۍ نښه وي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا پریکړه شاوخوا دوی اونۍ مخکې شوې، خو تمه ده چې له راتلونکې سه شنبې څخه عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په یو رسمي بیان کې ویلي چې دا پریکړه د امریکا له لوی څارنوالو او د خزانه وزیر سره تر مشورې وروسته کړې ده. د جبهه النصر نوم یې ډلې چې په خوایل القاعده سره تړاو درلود وروسته خپل نوم بدل کړ او حیات تحریر الشام شو. د سوریه په نوی حکومت کې ډیری مهم سیاسي او امنیتي چارواکي په خوا د دې ډلې فعال غړي پاتې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال د می میاشتې په منځ کې په ریاض کې د سوریې له نوي ولسمشر احمد اشاره سره ولیدل او د سوریې په وړاندې د امریکا بندیزونه نرم کړل. زبو شخله آزادی رادیو اوري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د امریکا استازي وویل له طالبانو سره خبرو نتیجه نه ده لرلې. نن باري موټر چلوونکو ته د پاکستان له لوري د ویزا او پاسپورت لرلو شرط عملی کیږي.
دریوته د پاسپورت ترلاسه کول او د ویزې ترلاسه کول دا ډېر مشکل ده، ستونزمن ده.
په ایران کې افغان کډوال د سختو شرایطو او فشارونو یادونه کوي. د خوست په جانخیلو کې یو نیمګړی روختون بشپړ شو. ډاکټرانه وایي
زمونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهز لابراتوار ولرو، مجهز معاینه خانه ولرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی پرون دوشنبه د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړه. د غونډې ته د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو چارو د شورا لپاره د امریکا مرستیال استازي جاناتن شرر وویل امریکا د افغانستان په اړه د وړاندیز شوي پریکړې لیک مخالفت کړی او د رد رایه ورکړې ده. هغه په خپل وینا کې د نړیوال ټولنې پر اوسنی چلند نیوکه وکړه او ویل څلور کال وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي لا هم همغه بې پایلې خبرې له همغه طالب چارواکو سره دوام لري پرته له دې چې له هغوی کومه واضح غوښتنه وشي. شرر وویل که هم امریکا د جرمني له هڅو مننه کوي چې دا پریکړه لیکې جوړ کړي، خو دا سند همغه پخوانی ناکامي تګلارې تکراروي چې د طالبانو په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راوسته. د زیاته کړه داسې نشي کېدای چې هم له طالبانو سره تعامل وشي او هم په ورته وخت کې دا تمه وشي چې هغوی به نړیوالو ژمنو ته وفادار پاتې شي. دا دوه شیان له یو بل سره ټکر لري. د امریکا استازي وویل چې واشنگتن د طالبانو پر رښتینی نیت شک لري او باور لري چې طالبان یوازې هغه مهال خبرو ته چمتو کیږي چې خبري ورته په خپله ګټه ښکار شي. د زیاته کړه طالبانو تر اوسه هیڅ نشه نه ده شودلې چې دوی د رښتینی تمایل ولري چې امتیاز ورکړي یا د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني. شرر خبرداري ورکړ چې بې قید او شرطه تعامل به نه یوازې طالبان زړه ورکړي بلکې د دوی واک به لا پیاوړی کړي بیل دي چې د افغانانو ژوند ته ګټه ورسوي. هغه همدارس د افغانستان لپاره د بشری مرستو پر اوسنی بهیر انتقاد وکاو او ویل اوسنی چلند دوام نه کوي، مطلوبه پایله نه ورکړي، نو یو اساسي بیا کتنې ته اړتیا ده. شرر د ملګرو ملتونو تر مشیلاندې د قطر سیاسي بهیر هم تر پښتنې لاندې راوست. ویل چې د بهیر هیڅ عملی پایله نه لرلې او طالبان یوازې پر خپل شرایطو ټینګار کوي. د وویل چې د امریکا یو اساسي هدف دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو ډلو پر پټنځای بدل نشي. شرر له طالبانو وغوښتل چې د برمته کولو ډیپلوماسۍ ژر تر ژره پای ته ورسوي او ټول امریکایي اتباع خوشي کړي. طالبانو له هم افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي خوشي کړی نه دی او حتی وایي چې د هغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. په ملګرو ملتونو کې د چین د دایمي استازي مرستیال کینګ شوانګ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په ځانګړې غونډه کې د افغانستان په وړاندې د ټولو بندیزونو د سمدستي لری کېدو او د دې هیواد د کنګل شویو شتمنیو د بیرته ورکړې غوښتنه وکړه. د پخپل وینا کې خبرداري ورکړ چې دغه سي محدودیتونه د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې او د خلکو د ژوند د شرایطو د شوالي لپاره جدي خنډ دی. شوانګ د دې غونډې د پریکړې هرکلی وکړ چې د افغانستان وضعیت له سره ارزوي او ویل اوس افغانستان د سولیزې بیا رغونې په یوه حساس پړاو کې دی، که څه هم د هیواد عمومي وضعیت باثباته دی او د بهرني سیاست لمن پراخیږي، خو لا هم له جدي ننګونو سره مخامخ دی، لکه بشري بحران، بشري حقونه، تروریزم او د ښځو حقونه. هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان وضعیت ته له یوه جامع او بې طرفه لیده وګوري او هڅه وکوي چې افغانستان بیرته نړیوال اقتصاد ته ور وګرځوي او د افغانانو د ژوند ثبات ته زمینه برابره کړي. په همدې ځانګړې غونډه کې د سره صلیب او سره میاشت ټولنو د نړیوال فدراسیون استازی هم خبرداری ورکړ چې افغانستان د یو پراخ بشري بحران په درشل کې دی او ویل چې سیاسي پیچلتیاوې باید د خلکو اړتیاو ته د سمدستي رسیدنې مخه ونه نیسي. هغه وویل افغانستان نن په یوه مهمه څلور لاره کې دی. بشري بحران نه یوازې ختم شوی نه دی، بلکې ژور شوی دی. د هغه په وینا میلیونونه افغانان د اقتصاد له نسکورېدو، طبیعي آفتونو، د ژوند اساسي خدماتو له نشټوالي او له عایداتو بې برخې شوي دي او د 2015 کال له پیله تر اوسه تر 1 میلیون ډېر کسان له ایران او پاکستان څخه بیرته راستانه شوي دي. استازی ټینګار وکاو چې د کلونو جګړو پر افغانانو په تیره بیا پر ماشومان او ځوانانو ژور رواني اغیز پرې ایښی دی او د یوې اوږدمهالې ستراتیژۍ نشټوالی مرستې هم بې نظمې کړي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ له غونډې د افغانانو تمې څه دي؟
نو له دوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه او بیا په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره ښه ښه پلانونه جوړ کړي، د دې په دې اړه یو اقدام وکړي، ځکه چې په افغانستان کې ورځ تر بلې فقر او بېوزلۍ زیاتېږي او د حل لپاره هیڅ اقدام نشته. نو له دوی څخه مو دا هیله ده چې د افغانستان خلک هیر نه کړي.
افغانستان کې فقر او بېوزلۍ زیاته شوې ده. لنور هیوادونو څخه هم افغان مهاجرین را شړل کیږي، په زور راوستل کیږي او بېرته خپل هیواد ته رسنېږي، چې دغه په هیواد باندې ډېر غټ بوج دی. زموږ د هیله ده چې په مرستندوی ادارو باندې غږ وکړي چې دوی سره کومکونه وکړي او دا کومکونه ګړندي وساتي او ډېرې کې ورسره.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
مخکې مو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د امریکا د استازي په څرګندونو کې واوریدل چې له طالبانو یې وغوښتل چې د امریکایي اتباعو برمته کول پای ته ورسوي. ویل کېږي چې له طالبانو سره لا هم افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي برمته دی. د نوموړي کورنۍ د طالبانو حکومت د ویان دا اداره دوي چې د دوی د عریضې پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې او حبیبي له دې ډلې سره نشته. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي آزادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه عریضه نه ده منلې. د دا اداره هم وکړه چې د امریکا حکومت ورسره ژمنه کړي تر هغه به د طالبانو حکومت سره کوم تعامل ونه کوي چې حبیبي خوشی کړی نه وي. د امریکا حکومت وایي حبیبي نږدې 3 کاله مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی او د هغه د ځای ځایګي د معلوماتو لپاره 5 میلیون ډالر انعام هم ټاکلی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت دویان لدی خبرې ورسته چې د دوی اړوندو ادارو د افغاني ولس له امریکایي محمود شاه حبیبي د عریضې پر بنسټ څېړنه کړې او نوموړی ورسره نسته. د حبیبي ورور ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه عریضه نه ده منلې او ور مسترد کړې دي. احمد شاه حبیبي د جولای په 15 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بخلی کې معلوم کړي مخالفت یې ډیر دایته کړی دی د طالبانو کې، مګر متاسفانه چې تیمور زنه نه منلې او ټول رضې مسترد کړی دی. نه مشته رسمي جواب را کړی دی، دا رضې دا نه منلې ده، نه رسمي جواب را کړی دی، نه پر باندې کار کړی دی. دا خبره هم بې ځای ده، دا بې ځای ده چې تیمور دا رضې